سلور بغیشوی احمد شیبریم دا سادی ردو دا دی سات پخ پراونه که ستاسو کور با سلامونه او دا هم خبرونه. دا طالبانو دا پوهن وزارت دا کابل پول ویدیس که دا شهید عبدالرحیم لیسی او دا ممتاز پونم پر شوانیز مرکز تر پرونی چابدین وروسته خبر پانه که چنانه خبره کرده دا شوانزیو دا امنیت خوشتنه کرده او لخپل و امنیتی زواکونو خوشتی دی چا امیلینی ونیسی او سزاور کرده. جرمنی آژانس د کابل د پولیسو د ویان خالد زدران په وینا وی چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 ټپیان شوي، خو یو شمېر نتایج شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. بل لور ته په کابل کې نن چاودنې یو کس ژوبل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل نن د غرمې وروسته پر یوه شخصي موټر د چسپکي ماین چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوی دی. د زدران په وینا د چسپکي ماین دا چاودنه د کابل ولایت قوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنی، روغتیا او کورني معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پرېکړې با خبرو دوو سرچینو رویټرز فرانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د اروپایي کمیسیون مشر چارلس میچل نن په ورلمخه نه اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د دې سفر هدف پر اوکراین د روسیې د بې دلیل برید په وړاندې د اوکراین ملاتړ دی. شاغل میچل په ټویټر کې واکس خپور کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځای کې اخیستی دی او ترې لاندې یې لیکلی دی نن په کیف کې د ډیموکراتیکي او خپلواکې اروپا په زړه کې. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداروي پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید له پیله تر اوسه د اوکراینی کډوالو شمیر تر 15 میلیونه واوښت. دا له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په اروپا کې تر بل هر وخت ډیر کسان دي چې کډوال کیږي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې یا UNHCR نن خبر ورکړ چې څه باندې 15 میلیونه او 40 زره اوکراینیان د فبروري له 23 را په دې خوا له خپل هیواده وتلي دي او د ملګرو ملتو په وینا په اوکراین کې په داخل کې بیا نږدې 1.1 میلیون کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام. د بشري حقوقو د سر سازمان په کابل کې تر پرونیو بریدونو وروسته ویل دي چې پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی او لشکي باید خوندي شي.
It's particularly hard.
دا ځکه زه بوګنوم کای دی چې د دشت برچی اوسیدونکو اکثریت هزارګان دي.
د دې حمله په اړه مې د پوځي چارو د کتونکو احمد خان اندړ نظر پښتلې.
د افغانستان د ورونو ملتونو په منځ کې قومي او ژبني او مذهبي جګړې شي کې
دا به هم وری چې په افغانستان کې لیونی سپیډ شي.
وا خطرناک کی خو انسانان خو دی واژلګي یو پېسکوري پایدونکی نه چې واری کو.
د اوکراین حالات هم څارو. تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سر سازمان په کابل کې پر شوونیزو مرکزونو پرونی حمله وحشتناک ګڼلې. وای پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی. د بشن نړیوال سازمان بیا ویلي طالبان د افغانستان د چارواکو په توګه د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د قومي او مذهبي لژکیو په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د بریدونه خندلي او د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم پر ملکي وګړو او ملکي بنسټونو بریدونه د نړیوالو بشردوستانه قوانینو خلاف بللي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په دوه خوونیزو مرکزونو د پرونیو بریدونو یو ورځ وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان د حملې زړه بوګنونکي بولی. د دې سازمان د خوځو څنګ مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل د دشت برچی سیمې اوسیدونکو چې اکثریت هزارګان دي له تاوتری خواله سره مخ دي.
دا ځکه زړه بوګنونکي دي چې د دشت برچی اوسیدونکو اکثریت هزارګان دي او دوی له تاوتری خواله سره مخ دي. دوی بخوا هم پر روختون او سید شهدا خوندې د بریټ ون محل لورته تاوتری خواله سره مخ سوي، خو دولت ورته رسیدګی نه کړی او د خلکو پښتنو ته جواب نه دی ورکړی. اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی تم هم له حکومت کم سوي چې د دوی د ساتنې لپاره دی ډیر څوک
working hard to protect them.
د بخنه نړیوال سازمان هم یو اعلامیه کې د بریټ پکلا کوټو غندلې او په سویلي اسیا کې د خپل کمپاینر سمیرا حمیدی له قوله لیکلي په خونځیو دا وحشیانه بریدونه هغه تاوتریخواله خی چې افغانان په ورځنی ژوند کې ورسره مخ دي. د هغې له قوله دا برید دا هم ښیي چې طالبان د حقیقي چارواکو په توګه د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د قومي او مذهبي لګاکیو په ساتنه کې پاتې راغلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارت کړه چې ګنې دوی د قومي او مذهبي لګاکیو امنیتي خوندیتوب ته پام نه کوي.
دا خبره غلطه ده چې موږ امنیت نه تامین کړی. دا اوس هم د پیښې ډېرې کمې دي که تاسو د تېر په پرتله باندې محاسبه وکړئ او موږ ورته متوجه یو. خو دا نو ډېر ناځوان مردانه کار ځکه اوسې مکتب و داسې ځای اوسې مخکې له وړاندې دلته په اړه باندې داسې بشپړ تدابیر نه ونیول شوي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په خپل ټویټر پاڼه کابل کې پر خونځي او یو خونیز مرکز برید خونړی یاد کړی او پر ملکی وګړو او ملکی بنسټونو بریدونه یې د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف بللی دي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا لیکلي په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګاکیو ماشومان په پرله پسې ډول په نښه کیږي او دا ناوړه عمل باید ودرول شي او عاملانو سره حساب وشي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي امریکا نه یوازې د برید غندي بلکې عدالت ته یې د عاملینو د راکاګلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې زیاته شوې ټول افغان ماشومان د دې حق لري چې خپلې زده کړې په آرام فکر او لویری او تاوتریخوالي پرته وکړي. د کابل په لویدیځ کې پر موعود تبیان او سید شهدا خونځو او خونیزو مرکزونو لبریدونو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خونړۍ حمله ده چې زده کوونکي پکې په نخښه کیږي.
د کابل د پولیسو ویان خالد زادران جرمنی اژانس ته ویلي دي چې په پرونی برید کې نه تنه وشل شوی دي. یو شمیر نتایج شوی راپورونه د قربانیانو شمیر 25 تیا دی. پر ټولنیزو رسنیو څو بیلابیلو خبرو شوی ویډوګانو کې ښکاری چې پرون سیشن به د کابل پولیسو کې لبریدونه ورسره د قربانیانو لجنو کورنیو او ویني ورکونکو کسانو سره د طالبانو له لوري تاوتریخواله شوی دی. په دې ویډوګانو کې لیدل کېږي چې طالبان د قربانیانو له کورنیو ځینې کسان په سپېړه وهي او ځینې هغه کسان چې د ویني د ورکړې لپاره تللي وو له هغوی سره شخړه کوي. موضوع له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریک شوی.
پرتولنیزی رسنه ټویټر خبرې سوي دي ویډیو کې ښکاری چې پرونسي شمه د کابل په اتلسمه حوزه اړوند سیمه کې د عبدالرحیم شهید خوانځي مخې ته تربمي 14 وروسته د دې سیمې روختون محمد علي جنا روختون سره د قربانیانو کورنۍ او د وینې د ورکړې لپاره رضاکار خلک راټول سوي دي. یو سپینګیری سړی چې وایي په روختون کې د نن ټپی دی طالبان یې د نن نه پریږدي. کله چې دا کس غوسه سي او وایي چې چیرې ولاړسم د نن مې ټپی دی د یو طالب لوري په چپیړه وهل کیږي. پر فیسبوک بیا دا ویډیو زیاته لاس په لاس کیږي. دا ویډیو هم د همدی روختون مخې ته د ګڼو راټول شوی خلکو د طالبانو نخته خي. ویډیو اخستونکي شخص په دې ویډیو کې وایي چې دا نخته د طالبانو او د برید د قربانیانو د کورنیو ترمنځ ذکر رامنځته شوی ده چې طالبان نه روختون ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. یو بل خبره سوی ویډیو کې یو انجلۍ چې د همدغه روختون مخې ته ناسته ده وایي کله چې خبره سوه د ورور پر خوانځي برید سوای ډیر اندېښمنه سوه. خو چې کله یې ورور روخ کورته ستون سوای دا د نورو ټپیانو ته د وینې د ورکړې لپاره روختون ته راغلي. خو د طالبانو له لوري ورته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل سوې. طالبان دا اداګانې تاییدوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ د دغو خبرو سوي ویډیوګانو او اداګانو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو دا کړنې د سمې روزنې نه لرلو او د خلکو په راټولېدنه کې د نورو احتمالي پیښو د ویرې له امله ترسره کړي دي.
خلک هلته تجمع جوړوي او پیښه وسط بغن وروسته تجمع جوړوي او پلان د دښمن داسې وي چې کله یو انفجار وسي وروسته بل پسې کېږي. بلکې نو د خلکو د کنټرول ډېر سخت دی نو پولیس مجبوري کله کله خپله برخورد دی چې ستوخ کیسې دا خلک هلته تجمع پیدا نه کړي. په عموم کې ستونزه نو دا هم ده چې موږ د روزنې بهیر له روان ده هغه له نه ده تکمیل شوی څو ساعته تکمیلېږي څو ستونزې به ولرو.
خغلای مجاهد په داسې حال کې دا خبره کوي چې مخکې په تیر جمهوریت نظام کې به تر 14 وروسته سیمه ته امنیتي ځواکونه تلل او سیمه به کلا بند کړه. خو خلکو سره د غیر اصولي چلن راپورونه ډیر کم ورکول کېدل. په ځانګړي ډول د 14 لسیمې لري د روختونونو مخې ته د قربانیانو د کورنیو لغړو او ویني ورکونکو کسانو سره بیا داسې څه نو پیښوي.
د کابل د پرونیو 14 مسولیت تر دې دمه چانه دی منلی. علت یې څه کېدای شي؟ د پوځي چارو لپاره کارپو احمد خان اندرس خور.
د
افغانان ډیر منتظر وو چې خدای داسې حکومت راولي چې په کې سرتاسري امنیت وي. نو اوس د طالبان اسلامي امارت په واک کې ده، په ټول افغانستان کې دوی حاکمیت لري او یو امنیت شته. خو لکه څنګه چې موږ تل زموږ طالبګرانو پیشګویي کړې وه چې د افغانستان د خلکو او د خاورې دښمنان به په آرامه کې نه وي او هر حکومت ته به مخالفې تروریستي ډلې جوړې کړي. زه باور لرم چې دا یوازې د داعش تروریستي ډله نه او داسې نورې تروریستي ډلې به نه وي. په افغانستان دننه کې هم داسې مغرضې کړۍ شته او د بهر نه هم زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي د افغانستان د ورونو ملتونو په منځ کې قومي او ژبني او مذهبي جګړې پېښې کړي.
اندر سب تاسو دایشت اشاره وکړه، البته د دې چاودون مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. بل لور ته تاسو دا خبر وکړه چې اوس سرتاسری امنیت شته او طالبان واقعا په ټول افغانستان واکمنان دي، لنظامی اړخه څنګه د داسې حمله مخه طالبان نشینی ولې؟
طالبان لکه څنګه چې تل موږ نیو کور باندې کړی دي، په ټولو استخباراتي او امنیتي او اوزو کې او بخشونو کې دوی خپل کسان په سر کې ګمارلی دي چې کدی چې په ابتدا کې خلک لډار هم ځینې کارونه کوي، ولیکن امنیتي چارې مستقی کډرونو ته اړه لري چې دوی باید د پخواني جمهوریت چې تر اوسه ډېر کم اړ ضرورت ورک خلک جذب کړي دي باید نور کسان راولي او دا وطن د ټولو افغان وطن ده. په دې کې موږ پخواني جمهوریت کې ټول خاینان نو ډېر مستقی اشخاص رو چې دغه پیښو مخه به ونیسي او کني د دې دا به نه لومړی او نه وروستۍ پېښې. موږ باید داسې ډېرو پېښو شاهدان اوسېږو. طالبان باید نورو مسلکي خلکو ته مخه کړي تر هغو په خپل اوزو په کشفي ارګانو کې دوی د ځان سره ولري تر هغو سم تحقیقات وشي. دغه رقم کړنې یا د دغسې توریستي او یا د دغسې جنایي او د توریستي پېښو مخه یوازې په ښه کارکردګي او په مسلکیتوب سره موږ نیوې.
د کابل پیښو ته وکتل شي، تر دې مخکې د پاکستان جټ الوتکو په خوست او په کونړ کې بمباري وکړه. په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان امنیتي پیښې یو پیښه پسې بل پیښه راغلې ده او هغه تحت شوا راوستې ده. آیا دا یو تصادف ده او کنه؟ دا هم د زنجیر کړې دي چې سره تړل شوې دي او ارتباط ممکن سره ولري.
دا به زباور لرم چې د افغانستان وځ په دا رقم وی چې د نړیوالو د خوا پر رسمیت نه پیژندل دي او د طالبان اسلامي امارت په داخل کې عمومي داخلي سیاسي مشورات راسنه کې دا یو ټیسټ چې پاکستان وک. دا به نه لومړی نه ورستي، دا شاید ډېر نور مسایل مخ کې راشي چې موږ به توان د جواب نه لرو.
له شغل اندر څخه په مننې لوي خبرتیا او روسه به ووري چې په نورستان کې هم خلکو ته مرجوب لاوشته.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په نورستان کې په دوه جلا پیښو کې اته تنو ته مرجوب لاوشته. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي تیر ورځ د وانت ویګل ولسوالۍ د بر ویګل کلی کې دښمن کورنیو پر یو بل بریدونه کړي او پکې له دواړو خواو درې تنه وژل شوي دي. د نورستان ولایت مطبوعاتي مسول سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه د وانت ویګل ولسوالۍ د بر ویګل په ساحه کې د دوه کورنیو ترمنځ د زړې تربګنې او دښمنۍ لامنه رامنځته شوې ده. د دواړو کورنیو درې تنه په دې پیښه کې وژل شوې دي. امنیتي مسولین په خپل وخت پیښه ځای ته رسیدلي دي او قضیه او عاملین د تعقیب لاندې دي.
لټون وایي تیر ورځ بیا واما ولسوالۍ کې د پولیسو یو رینجر موټر د ارچنو پل څخه سینت غورځیدل او پکې 15 کسان ټپین شوي دي. هغه وای پیخه د سرک خرابوالی لامل رامنسته شوي ده. د وانت ویګل برکلی کې په داسې حال کې په شخصي دښمنۍ کې درې تنه وژل کیږي چې درې ورځې وړاندې د همدې ولسوالۍ د نشاګرام کلی کې یو شلکلن ځوان خپل پلار د تبر په وسیله وژلې وو او د خپل دوه ملګرو په ملته غوختل چې دوه مشران ورونه هم وژني، خو طالبانو مخنیوي وکړ او درې واړی ونیول.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسي د اوکرين په ماریپول شار کې کلابندو شوی اوکرين پوجانو ته د تسلیمي لپاره نوې ضرب العجب عجل وټاکه. دغه اوکرين پوجانو د ماریپول په وسناتي ودانه کې داسې مال څنګه نیولې چې روسي د اوکرين پر ختیځ بریجونه ګړندي کړې دي. بلور تل ویجزو هیوادونو اوکرين ته د ترنو وسلو د ورکړې او پر روسي د بندیزونو وشمنه کړې ده. د ساجرو د خبر مرکزي څنګه په داړه راپور لري جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د روسي دفاع وزارت وایي د بشر پالنې د اصل پر بنسټ ځواکونه یو ځل بیا وړاندیز کوي چې په اوکراین کې ملتپاله او بهرني جنگیالي د نن له ماسپښین وروسته جګړه ودروي او وسلې د پر ځمکه کېږدي. بل لور ته اوکراینی پوځیانو نن وختي ویلي روسي ځواکونو ماریپول کې د ازوفستال په نوم د فولاد پر هغې کارخونې بریدونه جاري ساتلي چې اوکراینی سرتیري او عام خلک پکې ځای پر ځای دي. د اوکراین یو قومندان بیا تازه د مرستې ناهیلي کوونکې غوښتنه کړې او ویلي دي سمندري ځواکونه یې چې له ازوفستال دفاع کوي که د ژوند په وروستیو ساعتونو کې نه وي نو وروستیو ورځو کې دي. قومندان سرهی ولینا ویلي دښمنان یعنی روسي ځواکونه یې د شمیر له اړخه پر دوی ډیر دي او د دوی هر یو سرتیری له لاسو روسانو سره مخامخ دی. د ماریوپول بندري ښار نیول روسیې ته په سیمه کې یو کلیدي ښار دی ځکه د روسیې له هغه پلان سره مرسته کوي چې غواړي ماریوپول د اوکراین له ختیځ او کریمیا ټاپو وزمې سره ونښلوي. د اوکراین ختیځ مخکې له مخکې د روسیې ځواکونو په لاس کې دی او کریمیا ټاپو وزمه یې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ماریوپول او د اوکراین نورو سیمو کې جګړه داسې مهال روانه ده چې د مارچ له 29 راهیسې د کیف او مسکو مرکچیان خبرو ته هم نه دي سره ناست. معلومه نه ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ بل پړاو مخامخ خبرې به څه وخت امکان ولري ځکه روسیې دا مهال د ځانګړو عملیاتو دویمه ګړندۍ لړۍ پیل کړې ده. په همدې حال کې لویدیځ هیوادونه اوکراین ته د نورو درنو وسلو په ورکړه او پر مسکو د لا زیاتو بندیزونو پر لارو چارو غور کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جګړې په اړه د فرانسې، بریتانیا، جرمني، رومانیا، پولند، ایټالیا، کاناډا او جاپان له مشرانو سره ویډیویي غونډه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي له دغو خبرو وروسته ویلي موږ به اوکراین ته ډیر نور مهمات او پوځي مرستې برابرې کړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم خبریالانو ته ویلي چې اوکراین ته د دوی راتلونکي مرسته به توپخانهیي وسلې وي. د جرمني، بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو مشرانو هم اوکراین ته د مرستو ورته ژمنې ورکړې دي.
ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نیم په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. اوس هم سپورتي خبرونه.
په خوست ولایت کې نن د رمضان لیک د اتو غوړ لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د دې لیګ یو تنظیمون کې حیات شاه زهین ازادي راډیو ته وویل چې د رمضان لیک لومړی پړاو پای ته ورسېد او د لوبډلې بریالۍ شوې چې په دې سیالۍ کې مخکې لاړې شي. د دې لیک په وروستۍ لوبه کې دیګان زلمیو د 15 لخر لوبډلې ته ماته ورکړه چې له دې بریا سره د دیګان زلمیانو لوبډلې د اتو غوړ لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړه. تر دې مخکې د متون بابا، خوست زلمیانو، ورغه زلمیانو، سنگین کلب، افضلی کلب، الفت کلب او د خوست مریانو لوبډلې تو غور لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړې وه. د یادونې ده چې د خوست رمضان لسوریز لیگ د روژې میاشتې په شپږمه نیټه پیل شوی چې تر دې دمه دوام لري. په کابل کې د فوټسال د روزونکو لپاره جوړ شوی ټولګی پای ته ورسېد. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دا ټولګی د 40 روزونکو په ګډون 4 ورځې مخکې پیل شوی وو. په یاد ټولګي کې د فوټسال د روزنې تاکتیکونه په عملي او تیوري بڼه تشریح شول. د دې ټولګي د جوړولو هدف ته فوټسال د تازه روزونکو د مهارتونو د سطحې لوړول ښودل شوی. او چین د فوټسال د آسیا د ملتونو جام کې ګډون نه کوي. د چین د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام په انتخابي دور کې د نه ګډون له امله په دې سیالیو کې د ګډون فرصت له لاسه ورکړ. د فوټسال د آسیا کنفدراسیون هم اعلان کړی چې د چین لوبډله به د 2022 کال د آسیا په فوټسال سیالیو کې ګډون ونه کړي. د چین د نه ګډون په صورت کې به 15 لوبډلې د فوټسال د آسیایي جام د ګټلو لپاره سیالي وکړي.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې ځوانانو ته په افغانستان کې د کار زمینه نه ده مساعده. په دغه پروګرام کې په دې اړه بحث اوریدل شي، د ځوانانو نظر هم اوریدل شي چې دوی څه وایي، څه غوښتنې لري او څرنګه کار ته پیدا کېدل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، زملالی بشیر یم او د خبرونی دی برخه ته مو هر کلی کوم. په دې برخه کې به د موضوعات خبره سي. په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دیمزنګ په څلور لارې کې ځان ته اور اچولی و تیر شپه په همدې روغتون کې مړ سو. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چهل ستون سیمې اوسیدونکی و تیره ورځ یې د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور ورته کړ. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبې په ورځ د کابل په دیمزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و تیر شپه په همدغه روغتون کې ومړ. د دې روغتون سرطبیب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځیدنې فیصدي 95 و.
د دې لپاره چې د وجود د سوځیدو او فیصدي ډیره وه تیر شپې 11 بجې په روغتون کې سا ورکړه او هغه کسان چې د سوځیدو فیصدي ډیرې د مړینې چانس یې ډیر دی.
د یاد روغتون د معلوماتو له مخې مړ شوی کس پینګل نومیده او په کابل کې د چهل ستون د سیمې اوسیدونکی و. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلولارې کې ځان ته ور اچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپلو دسمالونو په وسیله په هغه پورې پوره شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بې وزلي او لږه ښودل شوی. دا په داسې حال کې د هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د بې وزلۍ او لږې او بیکاري کچه زیاته شوې چې دغه چارې د کورنیو نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي. که څه هم له یو شمېر بې وزله او لولږې سره مخو افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشري مرستې وشوې او دا لړۍ روانه ده، خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشتون بیا بله جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 30 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 150 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
مال کودک دارم که سال سفراغه بچه همه بواسه چیزی که بواسه که قضایی شو مونده بده.
معصومی اوشپک کسی دی کورانه تیجوان سخت شوی دی. نموری چی ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لعمل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست ده نور په کورونه که په کارکول و سردوم رگردی چه خپل و معصومانه تا دجندی پاتی که دو پخاطر پورانی مدوده واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری او میړی هم ورځنۍ مزدوري کوي. نوموړي وایي ماشومان د نورو د پاتې شوي او خوړو د خوړو له امله په ناس ناست یخته شوي.
زه
یو ماشوم لرم چې له خولې او لمنې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی یې لګېږي. چې ورکوم یې نو له خولې او لمنې شي، ځکه څه نشته چې ور یې کړم. نخ خواړه او نه هم
خمیوه.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې ورښت کم شوی دی او په دې سره له کروندو د کروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومانو د ساتنې ادارې اسیف د چلډرن راپور ښیي چې په افغانستان کې د 12 میلیونو ماشومانو ژوند د کرنې پورې تړلی دی، چې وروستیو کمو ورښتونو او لزمکو کم حاصل تر نورو ډېر د دوی کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د دغه راپور موندنې ښیي چې په افغانستان کې 80% کورنیو ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي کرنو مالداری سره تړلای دی، چې کم ورخت د اوبو د سچینو کمښت او د غشان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بې وزلي ډیره کړي او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړ چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بې وزلي او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان لولګي او بې وزلي وژغورل شي.
دا میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅه ډبو سپو یې ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیونو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د لیونیو او کوڅه ډبو سپو شمیر دومره زیات شوی دی چې د شپې لخوا د خپلو کورونو نسیره وتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې څلور تنه لیونیو سپي داړلي وه.
دا خطرناک چې خو انسانان خوري د وژل کېږي. یوه پېشکوري پیدا کېږي نه چې واري کو او هر ځای موږ په چاکې درې څلور نفره خوړلې دي.
نورعلي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپیو لامل نسی کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپل چاري مخته ویسي. د زیاتوی چې د مرکز میدان شار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅډه بسپی سره مخ کیږي چې وخت نا وخت دغه کوڅډه بسپی ډلیز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپی وي. د میدان وردګ ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته یې مراجعه کړې ده. د میدان وردګ ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته له هغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړې طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
د صحت عامې سپه هماهنګۍ او د میډوفیزیست او د زراعت سپه هماهنګۍ یو پروګرام تعقیب لرو چې د لیونی سپی ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي. تقریبا څلوېښت شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت عامې په ګډه په شریکه باندې د تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو د مخالو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان شار شاروالی مسولین د دغه ولایت لټولو وسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه دی یادی ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل له څومره خطرناک دی. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یو ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوري، دا علامت راتلی شي، خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي، کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي، نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجې نه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو، په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی، ولې د هغې ټول دغه فالج وایي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثر شي، خوراک نه شي څکلی، اوبه نه شي کولی، اوبه نه شي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي د خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپی چې چلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم ځای راشیمي هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا اینټي ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب څوارلس ورځې کې دن نه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروري دي.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلي وه. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې دوه سوه کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلي وه.
اوس هم هغه پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره در سره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکي کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت ته زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتلې کړه.
زه سردار د بادرست ولایت غورنایسي ولسوالۍ تاسو والی کې سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشرې کړئ. دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ ګوندې وو، دغه زموږ منطقات بالخصوص زموږ منطقات بادغس ولایت دا چې دی اوبه نه لري. یو د مرغاو رود یې هغه هم سم صفه یو دغه چې رودخانه کې بېدلی وي سورې تنور د خلک دی مکاره دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه طالبان مشران د دغه تاریال دا قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایي دا ډېر غریب دي. تولید زیاته د خبرې در سره کوم، قسم په خدای روزګان یم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس کورونه پر باندې دي او پیالا نه هم د ماښام ډوډۍ نه لري.
زه د سنګینو سوداګر
موږ په منطقه کې د مرستې موږ تېر نه دی را کړی کاټ یې زموږ د شهر نوم و هغه نوم یې اوس موږ ایسه کړی بل چاتین موږ کاټ ورکړي نو دا به موږ وایو چې دغه د سم سي موږ ته دین کاټ راکړي نه مالي.
څلور نیمې بجې شپې د خبرونو وخت راغی. تر خبرونو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو. د طالبانو د پوهنې وزارت د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسې او د ممتاز په نوم پر ښوونیز مرکز تر پرونی چاودنې وروسته په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه د ښوونځیو د امنیت غوښتنه کړې او له خپلو امنیتي ځواکونو یې غوښتلې چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمني اژان د کابل د پولیسو د ویان خالد زازران په وینا وایي چې په دې برید کې نه تنه وژل شوي او 95 شوي دي، خو یو شمېر نتایج شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بلور ته په کابل کې نن چاودنې یو کس ژوبل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیت قمندانې ویان خالد زازران ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې وروسته پر یو شخصي موټر د چسپکی ماین چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوی دی. د زازران په وینا د چسپکی ماین دا چاودنه د کابل ولایت د قوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو د بانک د اصول 50 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوه سرچینو ریوټرز خبري اژانس دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د جنو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیر مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وڅنډولې. د اروپای کمیسیون مشر چارلس میچل نن په ورلمخه نه اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د دې سفر هدف پر اوکراین د روسیې د بی دلیل بریټ په وړاندې د اوکراین بلاتر دی. شاغل میچل په ټویټر کې واټس اپ کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځای کې اخیستی دی او تر اعلان دی لیکلی دی نن په کیف کې د ډیموکراتیک او خپلواک اروپا په زړه کې. او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداروي پر اوکراین د روسي ځواکونو د بریډ لپاره تروسه د اوکراینی کډوالو شمیر تر 5 میلیونه واوښت. د نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په اروپا کې تر بل هر وخت ډیر کسان دي چې کډوال کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې نن خبر ورکړ چې سباندې 5 میلیونه او 4.5 زره اوکراینیان د فبروري له 4 را په دې خپل خپل هیواد وتلي. د ملګرو ملتو په وینا د اوکراین په داخل کې بیا نږدې 1.1 میلیون کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې د روژې ورځې په خیر در باندې تیریږي. تازه ګڼ افغان محصلان له پوهنتونونو فارغ شول. دا کلیوي خادوی ته خبر دی چې د لوړو زده کړو یو دوره پای ته ورسوله، خو له بلې خوا په اوسنیو شرایطو کې د دندو موندل یا د کار ایجادول هغه څه دي چې دوی باید په اړه فکر وکړي. دا ځوانان داسې مهال له پوهنتونونو فارغېږي او د کار بازار ته وړاندې کیږي چې ډیرو هغو کسانو پکې خپلې دندې بایللې او وزګار شوي چې مخکې یې دندې درلودې. د ځوان فکر د دې خبرونې په لومړۍ نیمایي کې د پوهنتونونو د فارغانو د فراغت په اړه به واوري. دوی بخپل تاثر سره شریک کړي او دا چې دوی څه غواړي د خپل راتلونکي په اړه څه وایي په دې اړه به دوی سره وغږی کو. او د خبرونې په دویمه نیمایي کې به د پوهنتون له یو استاد او همدا ډول له یو کار پنځون کې سره چې خپل کاروبار لري لغه سره به په دې اړه وغږی کو چې دا محصلان څنګه کولای شي په راتلونکي کې ځانته یو کاروبار جوړ کړي یا مثال یو خدند ځانته پیدا کړي. پایل کې ورزو محصلانو ته همت زیار چې تازه له پکتیا په هنتون څخه فارغ شوې ده په لیکه کې را سره ده. همت صاحب تاسو ته خرغلاس وایم. کلمړی درته وای چې تاسو فارغ شوې، تاسو تصویر ما ولید ژړل مو زنه پیغام چې د خوشحالي اوخ کې به کده خفقان خو خپل تاثر سره شریک کړی د هغه ورځې پاړه چې تاسو خپل فراغت پکې منځه.
دا چې په داسې شرایط کې موږ د په هنتون دوره به شپږه هیلمن چې خپل مسلک لري خپل هیواد ته خدمت وکړو. اما کله چې سیاسي تحولات راغلل نو هغه هېڅ شمون لرلې ټولې مړاوې وې. اوس چې کله فارغ شو نو بیا هم زمونږ برخلیک معلوم نه ده چې څه به کېږي. آیا موږ مخکې لاړ شو لاړ بنو شو آیا موږ د عربستان فکر شو اړ خلک تفصیل موږ وکړو آیا کولی شو خپل مسلک کې چیرته دنده واخلو او کار به نه خو آیا موږ به فعلي نظام جذب کړي او که جذب به موږ نه کړي آیا موږ ته به د کار فرصت پیدا شي او که پیدا نه شي آیا موږ ته به د خدمت فرصت پیدا شي او که پیدا نه شي موږ هر یو محصل د افغانستان هر ځوان په ډېرو سختو شرایطو کې هغه که اقتصادي مشکلات و که مسافري وي همداسې نور مشکلات نو په دغه اساس باندې چې زما سترګو څخه وخکې لاړې او ځان کنټرول نه شو کړلی دلیل همدغه و
یعنی فکر مو کاوه چې راتلونکی معلوم نه دی چې تاسو به څه کوئ څنګه به کیږي په دې خاطر دا وخت کې توې شوی
او زموږ د کار چې تر اوسه زموږ برخې معلوم نه ده کنه برخې معلوم نه چې څه به کیږي موږ ته به دا نظام وخت راکړي فرصت به راکړي نه به راکړي ځان سره به مونږ نشي نه به مونږ نشي نو په دې دغه اساس باندې دا راو
ډیره مننه زیار صاحب خوشاله اوسې ښاغلی ګلرحمن رحماني چې له کندهار پوهنتون څخه فارغ شوی په خبرونه کې را سره دی رحماني صاحب تاسو ته ښاغلاس وایو له تاسو هم غواړو واورو چې تاسو یو ټولګیوال مو چې کله له پوهنتون څخه فارغېدلی خپل تاثر کرا سره شریکی ټولګیوالو مو څه ویل تاسو څه ویل او څه فکر مو کولو چې له فراغت وروسته به څه کوئ او د دې لپاره څومره هغه فرصت برابر دی اوس په افغانستان کې
کله چې لاړو پوهنتون ته ډېرې هیلې مو درلودلې او کله چې فارغېدلو تبا ورو کا غورز چې مونږ د فارغېدو نه د پوهنتون چې رخصتېدلو یو 15 ورځې مخکې مونږ ټول ټولګیوال داسې هیلې درلودلې چې هر یو د هر یو شاته کورنۍ پروت دی کورنۍ ته خپل حلال رزق ګټي نو دوی ټول هیلې درلودلې چې زه ولالته مقرریږم عدالته مقرریږم یا به ځان ته وظیفه به پیدا کړم خو متاسفانه هغه څه ونه شول هغه څه ونه شول ډېری کسانو لکه ما غوندې زه داسې سیمه کې اوسېدلم چې دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی زه پروس کړلې پوهنتون نه فارغ شوم دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی ځکه چې ما کور دغه سیمه کې وه چې هلته طالبان حاکم وو دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی او فعل حال چې دغه نظام راغلی اوس هم وظیفه نه شم اجرا کولی ځکه چې زه نه ملایم نه صوفي نه هغه یم بس دغه سې یو چاته د مونږ د ډېر هیلې مو درلودلې ځکه چې مونږ ویل چې زه ورځ تر بلې به ژوند سمېږي ژوند به ښه روان شي یو ښه وظیفه به چېرته پیدا کړو د کورنۍ لپاره به یو څه وګټو خو هغه څه ونه شول ټول هیلې مو له خاورې سره خاورې شولې د کاري زمینه ټول لاړه یو په بل پسې لاړه نو د کار فرصتونه له منځه تللي دي د کار درک نشته نو ځینې محصلان مجبور دي چې خارج ته تللي یا ایران ته یا بل چېرته تللي د مزدورۍ لپاره او ځینې همدلته دي ځکه اوس زه خپله پوهنتون نه فارغ شوی یم اوس ټیکسیوانی کوم
تاسو چې فارغ شوي یاست په دې یو کال کې اداراتو ته ورغلي یاست شخصي یا دولتي ادارو ته چې تاسو ته کار درکړي دا اوس وختو کې یا مخکې څه درته ویل شوي
اوس وختو کې یو څو ادارې ته لاړم هلته یو څه مشران مې پیژندل د امارت اسلامي مشران مې یو څو کسه پیژندل داسې په ټیټه سطحه هغه ته مې ویلې مال دغه څه دغه بست خالي دی دغه کس تللی دی خارج ته یا مثلا دغه بست اوس خالي دی زه دغه بست وړ یم یعنی زه کولی شم چې دغه بست کې وظیفه اجرا کړم څو ځلې تللی یم وایي تر اوسه موږ د خپل کنډک خلک پاتې دي هغوی مستحقین دي اول باید هغوی ته موږ دنده ورکړو بیا وروسته تاسو ته درځو نو د سړي زړه هغه وخت درد نه کوي که نه او مستحق ځوان دی راشي آزاد رقابت لري د سوکرا شي لوړ نمبر دی واخلي په تاسو کې okay باندې کینی نو اوس فل حال چې موږ ورزو فقط د ټاکلو معیار هغه دی چې او چاته وای وای سوکل دی جهاد کړي او بل ادارې ته لاړم دا غل پر مې وختل چې د دند لپاره لاړم نو الټرا ته ویل سو وای سوکل جهاد دی کړای یعنی دا ډیر جوب او د تاسو فور دی څکه چې زه چیرته د دندې لپاره ځم هغه ماته وایي چې څو کله جهاد دې کړی په داسې حال کې چې ما په ژوند کې ټوپک هم په لاس نه ده اخیستی وایي که زه دې مقرر کړم وایي موږ مشان وایي د تحقیق کوي په تا باندې چې دی جهاد دې کړی او که نه دی کړی او که نه دی کړی وایي ځم تر سوال لاندې راځم او تم د سوال لاندې راځي
رحماني صاحب نو دغه وضعیت چې مثال داسې یو معیار ټاکل کېږي په اداراتو کې د مقررې لپاره یا د کار لپاره چې هغه یوې ډلې ته پکې ارجحیت ورکول کېږي ستا په نظر پنور ځوانانو به تاثیر څه وی کله چې ګور یو چا مثال په هنتون ویلای د سند لري زحمت وستلې خو بیا ګور یو غیر مسلکی کس چې په هنتون دتللې هم نه د یغه راځي رئیس کیږي امریکایږي او یو ځوان چې مثال لسانس کړي ماستری کړي دا غوسګار ګرځي مینه په ځوانانو به تاثیر څه وی پټولنه به تاثیر څه وی
یو څه دا سیدا ځینې مسائل ته موږ باید سرسری نظر ونه کو دا سی عمیق نظر ورته وکړو او سمو د مخ کې عمران خان چې ویلو چې موږ دلته علمي کادرونه لګو یا ما
مثلا دلته چې مقرره معیار یا مثلا ګیر یا مثلا جهاد یا دبسې دا موږ په ځوانانو د ځوانانو په فین باندې ډیر بد تاثیر کوي. د ځوانانو په زده کړو باندې ډیر زیات تاثیر کوي. همدا اوس د سلورم ټولګي د دریم ټولګي ما محصولان وګوري په پښتو کې کړلې درس ته وشي ځکه چې دی پوهېږي چې زه کفاري هم شم که نه یو نابر لیک یو نامعلوم برخلیک سره به مخامخ یم. یعنی زما برخلیک به معلوم نه وي چې زه به څنګه کېږم. زه به ما ته به اداره کې کار راکړي که رانه کړي ځکه چې زه نه ملا یم نه هغه یم. زه نه وایم چې زه دې مقرر شم یا بل څوک دې مقرر شي. همدغه طالب دې مقرر شي خو د یو شفافې پروسې له طریقه.
ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. انعام الله شپون د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی. شپون صاحب که تاسې راته ووایئ چې تاسې خو هم فارغ شوئ خپل راتلونکی څنګه ګورئ؟ کاري فرصتونه ستاسې لپاره شته که نه شته؟ خپله مو څه کړي که نه؟
زه خو به لومړی دا ویم هغه وخت چې مونږ ژورنالیزم پوهنځي ته کله ولاړو باور وکړئ مونږ ډېرې زیاتې هیلې لرلې. هغه وخت د بیان ازادي وه. مثلا مونږ د ژورنالیزم سره ډېره مینه لرله. وروستیو کې دا هیلې یو څه نه بلکې بډې بېخي په ټپه ولاړې دي. مونږ د داسې یو حالات سره مخ یو چې هېڅ وړاندوینه مخکې نه کېدله. مونږ اوس همدغه ارمان کوو چې کاشکې مونږ ژورنالیزم پوهنځی نه وای لوستی او پر ځای یو بل پوهنځی لوستی وای. نو په دغه دغه کې ستونزې شته دي. مشکلات بېخي زیات دي
په ځینو مواردو کې. خو مثال خلک خپله هم ځان ته د یو کاروبار غم کوي یو کار کوي. نو ولې مو خپل ځان ته څه نه دي کړي یا کړي مو دي نو هغه څه دي؟
په داسې یو ټولنه کې چې مثلا یو سړی خپل ماښام ته یا د سبا لپاره ډوډۍ درک نه لګېږي یا مثلا په داسې یو ټولنه چې اقتصادي بېخي له صفر سره ضرب وي دلته مثلا د یو کس ته څنګه وکولی شي چې مثلا هغه بېګا ته د ډوډۍ درک نه لګېږي نو دوی به دغه څه پیدا کړي. ځان ته به کاروبار څنګه برابر کړي؟ مثلا که کاروبار ځینې برابر هم کړي دلته هغسې کاروبار خوند نشته دی. نو مجبور دي خلک چې نورو لارو باندې مثلا فکر وکړي. شخصا زه چې زه تر اوسه پورې د هېواد څخه د وتلو فکر کې نه یم. زه به وایم چې مثلا هېواد کې وړه درد هم سړی ولري باید پاتې شي ځکه دا مو وطن دی. دا دلته پیدا شوي یو شپاړس کال تعلیم مو پکې کړی دی. دا خاوره په موږ باندې حق لري او دلته به پاتې کېږو تر څو کار وکړو. نو یوازې دغه وتلې د حل لارې ده. زما په نظر باندې حل لارې یوازینۍ دغه ده چې حاکمه نظام او نړیواله ټولنه په دغه برخه کې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي او چې ځوانان له هېواد څخه د وتو په ځای په هېواد کې پاتې شي.
ډېره زیاتمننه شپون صاحب. هم له ښاغلي همت زیار ایمل وریاخیل ضیاالحق روان مومند ګلرحمن رحماني او انعام الله شپون څخه ډېره زیاتمننه کوم. دوی ته او ټولو هغو ځوانانو ته دې بیا هم د دوی فراغت مبارک وي چې تازه له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. د خپرونې دویمه برخه پیلوو. ورزو ښاغلي اغه ملک سهار ته چې دی خپل هم له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی خو خپل اوس کاروبار لري کمپنۍ لري. نو له ده څخه به واورو دی کومې تجربې لري او ځوانانو نو تاسو لار هون یا مشورې ورکوي. سهار صاحب خیر اغلی. تاسو د ځوانانو خبرې تر دې د موریدلې وی ویلې چې کار نشته دوی فارغ شوی دی او ادارات ته هم چې کله ورزي ورته ویل کیږي چې مثال تاسو څومره وخت جهاد کړی نو په دغه سی وضعیت کې دغه ځوانان باید څه وکړي؟
هیواد صاحب سلامونه. تاسو درنو اوریدونکو ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته متاسفانه دا یو ډېر جدي ستونزه ده ځکه د نظام له سقوط سره تقریبا 2 میلیون کورنۍ یو خپل هغه د عایدات په یو ډول له لاسه ورکړي دي. 3 میلیون افغانان اوس بېکار دي. 6 میلیون افغانان ورځنی عاید تر یو ډالر کم ده. تقریبا تر 1 میلیون زیات افغانان له هېواده بهر په قانوني او په دغس لارو تلل دي. د غیر قانوني لارو تر اوسه رسمي شمېرې نه دي خو دلته یو دا اکثریت لوستي کسان دي. نو د افغانستان دغه 30-40% کاري او مهارت چې درلود پانګه یې درلود همدغه باندې هېواد اصلا آباد وو. سیستمونه آباد وو. دولت ور باندې روان وو. نو د دوه خلکو پر تک سره دا ټول سیستمونه تصمیمي د فلج کېدو خطر روان دي. لمخه به یو پاسپورت په یو ورځ کې اخیستل کېدو چې درته باتن نسکې نه درکې. لمخه به د یو اسناد د وزارت خارجې په نیمه ورځ کې تاییدول چې درته په دوه میاشت کې نه کوي. نو دا ټول دولتي خدمات تاسو ویني چې عامه خدمات او عامه فلج دولتي شخصي سکتور 80% یا فلج ته یا د فلج کېدو خواته روان ده. په لسګونو زره شرکتونه بند شولو. متاسفانه په دې وروستیو کې تاسو ویني چې د افغانستان کې یعنې تر 60% زیات افغانان په دې هڅه کې چې له هېواد څخه ووځي. دلیل یې هم دا ده چې دغه اوسنۍ ادارې یا د حاکم نظام دغې چلند دغې هغه فکر دغې هغه لیدلوری دا لیدلوری دا دغې واقعا په ډېر یو تنګ نظر په ډېر یو
لمیدلی نظر باندې دغه ځوان کشف ته ګوري او دغه هغه غوښتنی او درک او هغه احساس نه درکوي. داخل کو شپاړس کال زده کړی وي کې اتلس کال زده کړی وي کې بهر ته ولاړې ماسټري وي کې پی ایچ ډی وي کې بستر له هیواد ته او دلته کېناستو په شل زر افغانۍ کې نه ټوټر په پنځه زر افغانۍ کې نه ټوټر. اما ډېر اولاد لاغت خیم را ولاړ کو چې نه ستا پر ځای باید یو ملا مولوی یو بل څوک مقرر دي. نو دا یوازې د دغو خلکو له دندې تکول نه و، لوی دا د نوي نسل هغه ټول ذهنیت تپل و. اوس متاسفانه که څوک منی که نه منی، اما د افغانستان د لوړو زده کړو سیستم د ړنګېدو په حال کې ده. تاسې وګورئ چې څو سلنه محصلین واقعاً په تلوسه او په تشویق او په ډېر په انګیزه باندې پوهنتون ته ځي، درس وایي، نه وایي. حتی زه دغه تېرو وختو کښې یو نیمه سمه کښې ما محصلینو سره هلته کابل کښې خبرې کولې، نو هغوی ډېر څلوېښت سلنه هم پر دې انګیزه پوهنتون ته نه ځي درس وایي. دلته دلته هغه وایي چې ما معیار په کار او په وظیفه کښې هیره او جهاد ده او وسله ده، نو زه ولې متخصص هم، زه ولې دا سم. نو دا یوازې یوه ستونزه نه ده، دا د راتلونکي ده.
سهار صاحب، تاسې د ستونزو یادونه وکړه، خو که دا وایي چې کوم فرصتونه شته د دغو تازه فارغو شویو محصلانو لپاره، کوم چانسونه شته، یعنی کوم انتخابونه شته چې دوی هغې خواته لاړ شي، که په دې اړه راته ووایئ.
هیواد صاحب، د ټولو فارغه شویو یا مخ فارغه شویو کسان چې دوی اوس بېکاره دي، مخکې درې انتخابه پراته دي. اول انتخاب یې دا ده چې کار باید پیدا کړي، دوه برخو کې کار، په هیواد دننه د هیواد بهر کار. هیواد دننه کار دا ده چې دوی د وګوري نړیوالو موسسو سره، شرکتو سره، حتی په لږ متفاوت فیلډ کې، په متفاوته برخه کې دي، په یو ډول ځان مصروفه کړي. مهمه نه ده له مخې اداري کارمند اوسي، دوکان هم ورته خلاص کړي. اوس یو بل برخه کې دي هم کار شروع کړي. حتی زه په دې باوري یم که څوک د لویو موټر ډرایوینګ شروع کړي، دا به بهتره وي نظر دې کور کښېني. که څوک راولاړېږي او شمسي دي، سولر دي، او د هغه کښې یو نوی کرونده او کښت پیلوي، دا بهتره ده نظر دې ته د سړی کور کښېني. نو یعنې د کار په داخل کښې هم دا سه، او د بهر لپاره که دوی غواړي کار وکړي، د هغوی هغه واړه شرایط اول دا دي چې دوی د خپل تحصیلي اسناد په وزارت خارجه باندې تایید کړي. دا اوس که هر څوک په افغانستان کښې زما خبره څوک اوري، شادنامه لري، د پوهنتون ډیپلوم لري، ماسټر لري، ترانسکرپ لري، سره دا اوس د یو چې د وزارت خارجه تاییدي دي واخلي ورتر خوا. یو خو د افغانستان دغه تر اوسه دغه ټاپې نه دي بدله شوې. دومره خبر ده دا سند تاسو له دغه تاییدي پرته په بهر کښې تاسو څخه څوک قبلوي نه. دومره خبر د انګلیسي د پروفیشنسي مشکل دي حل کړي، که انګلیسي زده هم وي، دوی د نورو هم تقویه کړي. ټافل، آیلټس یا ډولینګو، دا درې ازموینې کښې سل پر سله یو ورکړي تر څو بهر کښې دوی د کار لپاره څوک ونیسي. دومره خبر ده دي که دوی کوم ووکیشنل پروفیشنل سکلز لري، هماغه د سرټیفیکیټ دي له کوم انسټیټیوټ څخه، له کوم ادارې څخه د سند واخلي، هماغه د ډاکومنټ ځان سره جوړ کړي. بله خبر دي تر ټولو مهمه دا ده، دوی د ځان لپاره دغه نور اسنادونه لکه پاسپورټ تیار دي کړي، الکترونیکي تذکرې دې واخلي، او د برت ډیت سرټیفیکیټ دې واخلي، مثلا ځینې نور مهم شیان دي دلته غواړم یادونه وکړم، دا شیان دې تیار کړي. نور دي د نورو ډېری هېوادو کاري ویزې دي، هغوی ته اپلای دي، ډېری آنلاینوي له ډېری هېوادو څخه دغه کارمندان ټولوي، دوی د اپلای ورته وکړي، او سل په سله که دوی هر څومره په دې موضوع کښې ځان بلد کړي یو چانس پیدا کوي. نو زه پوهېږم ډېری ممکن ځینې افغانان دغه د انګلیسي مشکل حل نه وي، دوی دې له څلور تر اتم میاشتې دې موضوع ته وخت ورکړي، د ټافل، ډولینګو یا ایلس امتحان دې ورکړي تر څو دوی د بهر کښې د کار کولو لپاره په شرایطو برابر شي. یو بله خبر دا چې دوی د کارپندونه باندې شروع وکړي. دغه درېیم آپشن زما د سکالرشپونو زه به باندې غواړم معلومات اضافه کړم. د کارپندونه موضوع ده که دوی په هېواد داخل کښې راځي، چېرته پیسې لري، امکانات لري، له بل چا قرض اخیستلی شي، یو شرکت، یو بزنس شروع کړي، یا مثلا چېرته سولر شمسي سمجو کې هر ډول بزنس دی ورته مناسب ځان بولي، هغه دې شروع کړي. زما په نظر بهتر درېیم آپشن زما په نظر دې مخکې پروته، هغه په بهر کښې د زده کړو او د لنډمهاله شپږ میاشتني یو کلني د زده کړو پروګرامو هغو لپاره ځان برابر کړي. نو دوی د دغو لپاره بیا هم دغه اسناد، پاسپورټ، تذکره، د تحصیلي اسناد تاییدي، او تر څنګ ورسره دغه ریکمنډیشن لیټرونه چې له دې درو څلور ځایو سره واخلي، او که نور کوم د کاري تجربې دغه لري هغه د ټول واخلي، تایید یې کړي او داسې شریکي. نو په دغه ډول دوی کولای شي چې دغه سکالرشپونو ته اپلای وکړي، او د اوس وخت کښې افغانانو ته په ډېر لوړه کچه سکالرشپونه بهرني هېوادو کښې ورکول کېږي. او یوه نقطه چې په دې کښې یادونه کوم، هغه سکالرشپو دې هم اپلای وکړي چې نیمه یا ټول مصارف پر دوی باندې دي، ځکه که دوی چې کله هلته ولاړ شي بیا هغه هېوادونه سل په سل سکالرشپ په هغو وضعیت کښې ورته کوي. په دې وروستیو کښې زما پنځه شپږ ملګري ولاړو چې دوی په شخصي مصارفو ولاړو، اما په ایټالیا او کاناډا په دې چې کله هغه پوهنتونو ته هلته ورلو چې ورته وویل چې موږ له دغسې یو بد وضعیت راغلي، او موږ اقتصادي وضعیت اوس هغه ډول نه ده، نو بیا هغو پوهنتونو دوی ته سکالرشپ ورکړو. او که هنو سکالرشپ هم ورنه کړي، دوی هغه هېواد ته به د تګ یو چانس له ځان سره درلودلی وي.
ډېره مننه سهار صاحب. استاد بهادر هم له خپرونې
خپرونې سره یو ځای شوی. استاد بهادر مخ کې هغه فارغان را سره و چې تازه له پوهنتونونو څخه فارغ شوی، دوی وویل چې خپل راتلونکی ډیر روښانه نه ورته ښکاري، ځکه کوم ادارات چې ورزي د کار غوښتنه کوي نو هلته ورته ویل کېږي چې مثال تاسو څومره وخت برخه اخیستی، زموږ په لیکو کې مو څومره وخت تیر کړی، یعنی معیار دغه څه دی. نو دغو ځوانانو ته دا چې تازه فارغ شوی ستاسو خبره ورته څه ده، دوی باید څه وکړي په دغه حالت کې؟
بالکل، دغه ستونزې او مشکلات خو واقعا چې په افغانستان کې د پخوانه هم همداسې وو، اوس هم له دغه حالت بدلېدو سره ورځ تر بلې زیاتېږي. د یو خوانه زموږ او تاسې لوستې تحصیل کرده تعلیم کرده هغه ځوانانو تعداد دې ټولنې ته زیاتېږي، د بلې خوانه متاسفانه داسې حال کې چې باید د دوی دپاره د کاري فرصت اشتغال ځایي رامنځته شي. په دغه رفتار کې البته مشکلات او ستونزې جوړېږي، او بالاخره هر حاکم نظام یا رژیم د دوی هغه غوښتنو ته او د دوی اشتغال ځایي ته رسیدګي نه شي کولی. یو څه باید یادوري وکړو چې هر نظام یا هر حاکم یا هر رژیم چې افغانستان ته راغلی دی هغې د ځوان نسل نه ابزاري ګټه پورته کړې ده.
استاد تاسو د ستونزو یادونه وکړه، خو دغه ځوانان اوس څه وکړي؟ د ستونزې ټولې شته، له یوې خوا دنده نه ورکول کېږي په اداراتو کې، معیار دا دی چې مثال چا یو څو ورځې ټوپک ځغلولی دی هغه ته لومړیتوب ورکول کېږي، او څوک چې له پوهنتون فارغ دی هغه ته توجه نه کوي. نو دغه ځوان چې له پوهنتون څخه فارغ دی اوس څه وکړي؟
بالاخره موږ داسې ونکړو چې نه هغه خوا ته ټوله نفي شي او نه دا خوا ته ټوله نفي شي. که هغه کس سره علمیت وي، تخصص وي، نو هغه هم حق لري چې د افغانستان بشر په اداره کې کار وکړي. د څنګه نظری باید وجود نه لري. دې خواته که محصل فارغېږي هغه لوستی اوسي، خیر دی که مثلا ټوپکې په لاس کې نه و، د دې خاورې بچی و، دې خاورې کې زېږېدلی و، د افغانستان دپاره کار کوي. دا څنګه نظری هم باید وجود نه لري چې دوی نفي شي. دوی ته هم کاري فرصتونه څومره چې د هغوی په توان کې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي، هم د دولت تخونه او هم د دفاعه د ملت تخونه. یو څه هغه انعطاف پذیری باید وجود ولري، حاکمیت او محکومیت باید وجود ولري. حاکمیت او محکومیت په هر ټولنه کې من سره شي متاسفانه هغه ټولنه نور د بشباتی سره مخامخ کیږي. نو دغه مسایل چې لري شي انشاءالله چې څه سهولتونه په من سره شي، او که دا دوام ولري نو باید د بشباتی او بدبختی کیدلی شي.
سهار صاحب، تاسو د استاد بهادر خبرې واوریدې، خو ستاسو په نظر دا چې مثال کې صدا ډول وی چې هغه چاته لومړیتوب ورکول کیږي چې هغه جنگیدلی وي، جګړه یې کړې وي، ټوپک یې او څو ورځې څغلولی وي، هغه د حکومت او د وطن په خیر ده که نه؟ دا چې مثال د خبرې دغو ځوانانو ته چې دوی زده کړې کړي دي یا مثال تجربه لري دوی ته لومړیتوب ورکړل شي،
هیواد د دولت او د شخصي سکتور په ټوله کې دغه سیستمونه پر سکل مهارت او پر علم پوهه په دې چلیږي. زما په نظر هر څوک چې وړتیا لري هغې ته لومړیتوب ورکړل شي. تا چې وګوري د افغانستان د دغه د حکومتي ادارو دغه عامه سیستمونو مؤثریت څومره زو بل څو، تا چې دغه پنځه شپږ ادارو بدون مثال درکم، پاسپورټ مثلا د الکترونیکي تذکرو په افغانستان په اکثره ټولنه کې سرویس بند ده، مثلا درته عامه روغتیا، مثلا درته د نورو دلیل دا په رهبری کې څه انګېزه نه وي. ته فکر وکړه چې کابل پوهنتون محصلین اوس په دې سره انګېزه نه دي، دلیل دا ده هلته له دوی څخه د دې توقعونه ته موږ ته نوښت وکړه، اشترا وکړه، نړیوال کمپنانو ته ولاړ، ته ته موږ لاسته راوړنه راوړه. هغه ورته وایي چې ورور ایره راته پرېږده، کالی راته واغونځه، او چیر راته وکړه، او دا راته وکړه. تاسو پوهېږي نړۍ کوم چې ته ورسېده، نړۍ اوس په دې فکر کې ده چې مریخ ته دغه راتلونکی ماموریت په 2015 کې ولېږي که په 2016 کې ولېږي. نړۍ پر دې بحث کې ده چې څنګه وکولی شي له ځمکې باندې ژوند پر امکانات برابر کړي. هغې په دې فرصت کې څنګه نوي ریسرچونه، تحقیقاتونه، او نوي څېړنې او نوي اختراعات وکړي. موږ پر دې بحث کې یو چې شخصي حریم دي، تا ځوان ساده کنټرول باید زماوي، یره ساده کنټرول باید زماوي. ګورما کار پیدا کړو لسمونه ځوان ته، اما مالی ور کولا، اما د څو ځل کابل خار کې به دې دروازه وایم، تاول نه کوي، تړل دا تاول موټر کې مسکی چلو دا کړی دم. ام دغه طالب زما ته سړک ولاړ و دي، ماقام دوری زما مالیت خور کول کېده، ما زما مالیت لم دې دغه لپاره، خو دغه زما لپاره شخصي ځوان، یعنی ما اجازه نه درلوده.
نو په دې حالت کې زه یو کار پندون کې پسې پتل ته کار نه کوم. نو ته فکر وکړه چې یو اداره کې یو ځوان وردی هغه یوازې معاش ضرورت نه لري، هغه شخصیت لري، هغه عزت غواړي، هغه احترام غواړي، هغه تر باید درنک بند چلند وسی. متاسفانه چې کله هم په دغه اوسنی وضعیت کې وګوره دا یو دوه طرفه چلند کېږي، حتی په لارو کوڅو بهر کې تاسو وګورئ څه ډول چلند ترسره کېږي. نو زما په نظر خلک یوازې ډوډۍ ته ضرورت نه لري، خلک عزت ته، حیثیت ته ادیشن ضرورت لري. دومره خبره دا ده چې په افغانستان کې دا اوس ما درته وویل دغه څلوېښت سلنه ځوانان په میلیونونو ځوانان کې لوستي دي، مهارت لري، یوازې ځوانان نه دي، مخکېني کادرونه موږ لرو. تاسو وګورئ په لسګونو زره پی ایچ ډیان موږ لرو. په تېر نظام جمهوریت کې ما په نظر وروستۍ سایز ما دقیق په یاد نه دي، فکر کوم تر اووه زره ماسټران یوازې که پی ایچ ډیان هلته په دندو مصروف وو. اوس تاسو ما ته راوښي پنځه زره پی ایچ ډیان په دولت کې په دندو مصروف دي. ته یو دولسم پاس او یو پی ایچ ډي په یو اداره کې سره مقایسه کړه. ته یو څوک چې په لس هېوادو کې کار کړی، تحصیل یې کړی، زده کړې کړي، د هغوی ادارې ته راوله، او یو څوک له کلي او له غره څخه راوله او هغه اداره کې کېنوه، دې ادارې مسؤلیت به څه ډول وي؟ نو زما په نظر دغه ادارې د سیستم پر مغز چلیږي، نه پر سرونو. سرونو باندې هېڅ چېرته هم دولت نه ده چلېدلی. تاسو وګورئ په نورو هېوادو کې خلک دولتونو فرصتون رامنځته کوي، لوی پروژې افتتاح کوي، دندې رامنځته کوي. په افغانستان کې دا اوس نظام نه ده پېژندل شوی. یوازې د افغانستان کې کار نشته، د افغان تحصیل ارزښت لیدلی، د افغان پاسپورټ ارزښت په نړیوال سطح لیدلی، د افغان ارزښت په نړیوال سطح صفر ده. تاسو څوک ویزه نه درکوي. حکومت خو طبعا ورته واضح ده باید هغه څه وکړي، خو هغه هر څه ویني، هغه دغې کار. زما خبره ځوانان نشته. ځوانانو مخکې همدغه دوه درې انتخابه پراته دي. دوی دې کوشش وکړي که پر ځان له هر طرف پیدا کېږي، لږ د نورو پر ځان کار وکړي، نړیوال مارکیټ ته دن لپاره ځان برابر کړي، نړیوال موسسو ته ځان برابر کړي، لږې سره افغانستان کار وکړي، یا دې په شخصي ډول دنده پیدا کړي. دولتي دندې اوس نه ثبات لري، نه هم که چېرته دوی ونیول چې ما په نظر ډېر سره راحته وي تر څو دغه ذهنیت او فکر بدل نه شي. نو دوی دې خپلو زده کړو ته، خپل مهارتو ته کار وکړي.
استاد بهادر غواړو په لنډو ټکو کې له تاسو هم واورو. دغو ځوانانو ته ستاسو خبره څه ده؟ مخکې مو هم ځینې مسایل یاد کړل، خو که نورې څه خبرې پاتې وي مهرباني وروي.
ګوري داسې یو انګیزنه باید ځوان لپاره اوس ورکړل شي چې هغه بهر ته تګ ته مجبور شي. ځوانان بیا محصلین خصوصا څوک چې فارغ اوسي، هغوی داسې کسان دي چې هغوی د آزادۍ سطح ټیټه اوسي او بالاخره هغوی ته موږ لارښوونې وکړو. هغوی دپاره دا مهمه ده پخپلی چې د نړۍ د هغه هېوادونو تاریخونه دې ولولي چې هغوی په دغسې مشکلاتو کې ګیر وو. اوس بیا هغه هېوادونه وګوري چې هغوی بالاخره د هغوی ملتو، هغوی دغه لوستو کسانو څه وکړه چې د خپله هغه ټولنه، خپله هېواد د دغسې یو بدبخته حالت نه یو ښه حالت، یو توسعیافته حالت وویسته. داسې نه شي کېدلی چې یو هېواد د بدبختي راځي، هغه د ټول ځوانان د بهر ته ځي، هغه د خپل هېواد ته پرېږدي. بالاخره که دغه هېواد پرېښودل شي، دا هېواد به څوک جوړوي؟ چا ته به پاتې کېږي؟ پاکستانی به راځي، ایرانی به راځي، امریکایی به راځي، څوک به راځي دا هېواد به جوړي؟ خو دا به زه جوړوم، دا به څه جوړوي؟ دا به هغه کس جوړوي چې په دې هېواد کې پاتې، دا هېواد بالاخره مسؤلیت ور په غاړه دی. شرایطو ته دي دا د خپل ژوند برابر کړي، په دې وطن کې د پاتې شي، تحصیل دې وکړي. درس او تحصیل په هیڅ وخت کې نه پکیږي، یو وخت کې اتمن دا بالاخره احتیاجات پیدا کیږي، دې ته ضرورت پیدا کیږي، دې ته او لوست، درس، تعلیم، تحصیل دې چې یو هیواد جوړوي.
مننه. خوشاله سید رنو اوریدونکو د خبرونې ورسته شی بی دی لخپلو ملمنو خاغلی اغه ملک سهار او استاد نجیب الله بهادر او لهغه ملمنو چې د خبرونې په لمړی نیمای کې را سره مننه کوم او لتاس هم مننه چې د خبرونه مو وریده. تر بل خبرونې ښه وخت ترته غواړم.